د طالبانو نوی مشر ویلی چې په افغانستان کې سولې واځي حالت ټینګېدای شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده وتلې نه وي. د سولې عالي شورا د یوه پلمه بولي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې طالبان دې په خپله د پاکستان له اثارته ځان خلاص کړي. د خبري ساعت مو زنوري اوس نوري هرکلی کوم. پر یاد موضوع پر راپورونو مطالبو سربیره ستاسو نظر هم اخلو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلوو. زما همکار احمد شیبر دلته په سټډیو کې دی، د سیمې او نړۍ خبرونه راټول کړي دي. شیبر صاحب، په نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
بلې، په نړیوالو خبرونو کې یو مهم خبر دا دی چې د اروپای ټولنې د بهرنیو د کورنیو چارو وزیران نن د کډوالو پر ستونزه باندې خبرې کوي، او دا یو ورځ مخکې تر دې ده چې سبا به د اروپایي هیوادونو مشران غونډه وکړي او همدا مسله به وڅېړي. او د پاکستان وی پوځي محکمې نه تنه په ترورستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په جرم په اعدام محکوم کړي دي، او د برلین پولیسو اته ودانې په ترورستانو پسې نن پلټلې دي.
مننه را سره اوسه. د دې خبرونو تفصیل به ورسته واورو، خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته واورو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې په ځینو وزارتونو کې د کلیدي پوسټونو د خرڅولو په اړه کره اسناد په لاس کې لري. د وسلوال طالبانو نوی مشر وایي په افغانستان کې به هغه وخت سوله رامنځته شي چې دغه هیواد د پردوی له اشغال څخه اخلاص شي. او چارواکي وایي د جوزجان ولایت د قوشتېپې ولسوالۍ په بازار کې د افغان سرتیر پر کوسر طالبانو په حمله کې لس سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په ځینو وزارتونو کې د کلیدي پوسټونو د خرڅولو په اړه کره اسناد په لاس کې لري. د ولسی جرګې منشي او د اروپي نامي کڅه هم په دې اړه د کوم ځانګړي وزارت نو وانه خست، خو زیاته کړی چې دغه شمیر وزیران به استجواب او په جلسه کې به ورسره دغه موضوع مطرح کړي. د اداري اصلاحاتو کمیسیون هم په یو شمیر وزارتونو کې د مقرریو ستونزې تاییدوي، خو وایي هڅه کوي چې دا ستونزې له منځه ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د کابینې د ځینو وزیرانو د غیر مسلکیتوب او کمزوري فعالیت په اړه هم انتقادونه موجود وو. د وسلوال طالبانو نوی مشر وایي په افغانستان کې به هغه وخت سوله رامنځته شي چې دغه هیواد د پردیو له اشغال څخه اخلاص شي. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته په منسوب اختریس پیغام کې ویل شوی که چیرې افغان حکومت سوله غواړي، باید له بهرنیو سره خپل ټول لاسلیک شوي سندونه لاغو کړي. پر همدې مهال د افغانستان د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو د نوی مشر څرګندونې یو بهانه وبلله.
فعلا در میدان
نبرد دی وای اوس د جبهه د جنگ په میدان کې کوم بهرنی عسكر وجود نه لري. کدوې غواړي چې دا یو بهانه وکړي، هم دا عمل ناروا دی او هم دا بهانه ناروا ده. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب اعلامیه په داسې حال کې خبريږي چې د سولې دوهم پړاو خبري د دغه ډلې د مخکنی مشر ملا محمد عمر د مرګ په خبر سره وځندېدلې. او چارواکي وایي د جوزجان ولایت د قوشتېپې ولسوالۍ په بازار کې د افغان سرتیر پر پوسټر طالبانو په حمله کې لس سرتیر وژل شوي دي. د جوزجان د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشینن ازادي راډیو ته ویل چې یاد سرتیر تیر شپه د ملي اردو د وسرتیر په همکارۍ د وسلوال طالبان لخوا وژل شوي دي. شاغلی خاشه زیاته کړه چې په دغه پوسټه کې څوار لس سرتیر موجود و، څلور تنه په تیښته بریالې شوي، خو یو تن طالبانو بیا ولیدي. د دې حمله مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیران بنن پر دې خبري وکړي چې څنګه یو لک او شل زره کډوال پر غړو هیوادو وویشل شي. اروپا له څو لسیزو راهیسې له یوه سخت بحران سره مخامخ شوې ده. په لسګونو سره پناه غوښتونکي دغې لوی وچې ته ورمات شوي چې اکثر یې له منځني ختیځ، افریقا او آسیا جګړو او لوږې په مخه کړي دي. په بروکسل کې تر نننۍ غونډې مخکې چک جمهوریت یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې په هیڅ ډول په زور د کډوالو د یوې برخې منلو ته چمتو نه دی. د مرکزي اروپا یو شمېر نور هیوادونه هم ورته دریس لري. ټاکل شوې ده چې سبا د اروپایي ټولنې مشران د کډوالو پر ستونزو بیړنۍ غونډه وکړي. په پاکستان کې یو پټي پوځي محکمې نه تنه په ترورستي فعالیتونو کې د لاسلرولو په جرم په اعدام محکوم کړل او یو تنه هم عمري حبس کړ. د پاکستان د پوځ ویان عاصم باجوا دغه کسان ترورستان وبلل چې د لسکونو پوځي او ملکی کسانو په وژنه کې لاس درلود. د پاکستان پوځ وی کوم نه تنه چې تیره ورځ په اعدام محکوم شوی دی هغوی د حرکت الجهاد کشمیر د منل شوی ډلې غړي دي. د 2014 کال په ډسمبر میاشت کې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي برید وشو او یو سلو څلور دېرش زده کوونکي پکې ووژل شول. تر دې حملې را وروسته په پاکستان کې پوځي محاکمې فعال شوې. پاکستانی چارواکو له پښو د یو ګزنډوهلي اعدام سات مخکې د حکم تر پلي کېدو وځنډاوه. د زندان چارواکو وویل چې د قضایي چارواکو مسؤلانو نن سهار وختي 43 کلن عبدالباسط ته ویلي وو چې په دار بشي. عبدالباسط په 2010 کال کې د مننجیت ناروغۍ له امله له پښو فلج شو. پر ده په 2009 کال کې د اعدام حکم شوی وو. ده د پیسو پر سر له یوه سره شخړه کړې وه او هغه یې وژلی وو. د عبدالباسط خور شګوفې سلطانه اسوشیټډ پریس اژانس سره د خبرو پر مهال ټینګار کاوه چې ورور یې بې ګناه دی او دې وویل چې نن د دې د کورنۍ غړیو د زندان بهر انتظار کاوه چې بیا ورته وویل شول چې د عبدالباسط په دار کول وځنډېدل. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل د هیواد پوځیانې د سیمې د ترورستانو د ځپلو لپاره د ډېر اعتماد وړ دي. روحانی وویل چې ایراني ځواکونه د دې هرکلی کوي چې له عراق او سوریې سره د اسلامي دولت د ډلې پر ضد مبارزه کې مرسته وکړي. خو د ایران جمهور رئیس ټینګار وکړ چې ایران په نورو ملتونو کې د پوځي مداخلې نیت نه لري. روحانی نن په تهران کې هغه کلنی رسمي گزارشته خبري کولې چې په مستقیم ډول له دولتي تلویزیون ښکارېده. روحانی وویل چې چیرته ترورستان هڅه وکړي چې په سیمه کې خپل اغیز پراخ کړي نو یوازینی هیله به د ایران عسکر او سپای پاسداران انقلاب ته وي. د ایران ولسمشر بیا زیاته کړه چې د منځني ختیځ ملتونه باید د خپل دفاع لپاره پر لویدیځ ډېر زیات باور ونه کړي. ایران پوځي سلاکران عراق او سوریه ته مخکې لا د داعش ته ځپلو لپاره استولي وو. د برلین پولیس وایي اته ودانې پلټلې دي او دا پلټنې ورسره تر دې کړې ده چې څو میاشتې یو اسلامي ډله څارله چې په ترورستي فعالیتونو کې ښکېل ده. پولیسو نن وویل چې دوی سهار وختي د یو جماعت دفتر هم پلټه. د پولیسو په وینا اصلي مشکوک یو 50 کلن مراکش دی چې نور خلک یې سوریې ته د بشار الاسد رژیم پر ضد جګړې ته هڅول. یو بل 19 کلن مراکش بیا په دې جګړې کې په برخې اخیستلو مشکوک پیژندل شوی دی. د برلین د پولیسو ویان سټیفان ریدلچ نن رویټرز سره
Wir haben keine Erkenntnisse, dass in Deutschland von dieser Gruppe irgendwie
مش داسې نخښه نشانې تر اوسه په لاس کې نه لرو چې دغه ډلې په جرمني کې د کوم بریټ پلان اوس یا په خوا درلود. کوم بریټ چې د پولیسو پر یو مرکز یو مسلمان افراطي وکړ هغه له دې قضایي پیښې سره هیڅ ارتباط نه لري. پولیسو د نن ورځې ته تلاشیو په اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو ویل چې د ناتو له پوځي تړونه بهر پاتې دل له جنایت ډکه تګلاره ده او د حکومت دې ته چمتو دی چې دا پریکړه بدله کړي. خو پروشنکو ویل چې دا د غړیو مربوط ته چې څنګه پریکړه کوي. پروشنکو نن د اوکراین د امنیت شورا د غونډې د مشرۍ پر مهال د خبرې وکړې. په دې غونډه کې چې په کیف کې و د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم برخه اخیستې وه. اوس مو ابراهیم صاحب د افغانستان د څو شهرونو د حواله حال خبروي.
لا صدای رادیو نمو د افغانستان د سوستر خرونو د هوا حالاتو ته هرکلی کوم. کابل د تودوخی لوړ درجه درویش ټیټسوار لس اسمان زای زای بریز. هرات هم اسمان زای زای بریز د تودوخی لوړ درجه وو ویش ټیټ دیار لس اٹکل شوی. کندهار د تودوخی لوړ درجه نه ویش ټیټ پنځل لس اسمان بریز. مزار شریف اسمان زای زای بریز د تودوخی لوړ درجه نه ویش ټیټ شل خودر شوی. جلال آباد د تودوخی لوړ درجه نه ویش ټیټه یویش اسمان زای زای وریز. گردیز اسمان وریز د تودوخی لوړ درجه درویش ټیټه نه هټکل شوی. او په پای کې بامیان د تودوخی لوړ درجه درویش ټیټه درې اسمان وریز خودر شوی دی.
د خبري ساعت کوم زنوریاس نوري هرکلی کوم. د طالبانو نوی مشر ویلی چې په افغانستان کې سولې یوازې حل ټینګې دی چې ټول بهرني ځواکونه له دې هیواده وتلې نه وي. د سولې عالي شورا دا یوه پلمه بولي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي طالبان دې په خپله د پاکستان له اثرت ځان خلاص کړي.
سوال ما از خود ملا اختر رسول شاهدی باشه که اگر شما میگین که ما اشغال هستیم، خب تحریک شما هم اشغال شده است. پاکستانی ها و نظامی های پاکستانی ها کی هستند؟
دا مسله د سیاسي چارو لوی کارپو سره چیرو ستاسو نظر هم پرې راخلو. د یکونل دینی آلمان او قومي مشران بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا ترکیب د سولې د هڅو لپاره مناسب نه بولي.
کوم تشکیل چې جوړ لګور په دې ساختار او تشکیل سولې نه راځي، که دا ساختار او تشکیل په مرکز کې جوړ لږ، دا غلط جوړ لږ، دا د افراطو د تفریط نه ټک تشکیل دی.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وايي په یو شمېر وزارتونو کې ځینې عایداتي پوستونه مزایدې ته وړاندې کېږي او په لوړو بیو خرڅېږي.
همي وزیرایي کې موږ شما رای دادیم اکثریتش بستای عایداتیشونه به مزایده گذاشتن.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د لوی اختر پر رسیدو سره د څارویو بیې لوړې شوې دي.
په خوا به چې مزه په شپږ زره شپږ نیم زره باندې ډېر ښه غټ څه بدې مګم اوس په لس زرو په دولس زرو پورې خبر رسېدلی.
نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران نن د پناه غوښتونکو د مسلې په وړاندې د ګډ دریز د غوره کولو په مقصد بیړنۍ غونډه کوي. د طالبانو نوي مشر ویلي چې په افغانستان کې سوله یوازې هله ټینګېدای شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده ووځي. ملا اختر منصور دغه راز ویلي چې ټول هغه پوځي او امنیتي تړونونه چې د کابل د حکومت او نورو هېوادونو ترمنځ لاسلیک شوي باید لغوه شي. د طالبانو د نوي مشر اشاره ظاهرا د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي همکاریو هغه تړون ته ده چې پخواني ولسمشر حامد کرزي یې له لاسلیک کولو ډډه وکړه، خو د نوي حکومت مشرانو د کار په لومړۍ ورځ هغه لاسلیک کړ. ملا منصور دغه څرګندونې د لوی اختر په مناسبت خپرې کړې اعلامیې کړې دي. طالبانو نوی مشر ملا منصور همداشان له طالبانو غوښتي دي چې یو موټی ووسي او د دښمن هغه پوچ تبلیغ ته پام ونه کړي چې د په وینا د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو خبره کوي. تر اوسه د طالبانو یو شمېر قمندانان د ملا منصور له مشرتابه سره مخالف دي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د طالبانو د مشر نوی پیغام یو ډول پلمه بولي او وایي دا ډول پلمو وخت نور پای ته رسیدلی دی. د ولسی جرګې یو شمیر غړي بیا طالبانو ته په خطاب کې وایي چې دوی هم د پاکستان په لخوا په اسارت کې ژوند کوي او باید په خپله ځان آزاد کړي. تفصیل یې له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې.
اختر د سولې، خوشحالۍ او پخلاینې سمبول دی او په دې ورځ ټول خلک یو بل ته د سولې او ملګرتیا پیغامونه لیږي. خو د طالبانو نوی مشر په افغانستان کې د سولې ټینګښت له بهرنیانو سره د امنیتي سندونو په فسخ کولو مشروط کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د نوی مشر ملا اختر منصور د پیغام په غبرګون کې وایي چې دا مهال د طالبانو د دا ډول پلمو وخت پای ته رسیدلی او د دې شورا په باور افغانستان اشغال نه بلکې آزاد دی. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
حضور نظامی از ناتو پایان یافت.
د ناتو پوځي حضور پای ته رسیدلی، بهرني عسكر خپل هیوادونو ته تللي. اوس د جګړې په ډګر کې کوم بهرني عسكر حضور نه لري. دا یو ښکاره موضوع ده. په همدې دلیل که څوک دغه موضوع پلمه ګرځوي، هم دغه عمل ناروا دی او هم دغه پلمه
بهانه نارواست.
د طالبانو مشر ملا اختر منصور د لوی اختر در رسیدو په مناسبت رسنوی ته پیغام استولی. هغه په دې پیغام کې د نورو مسایلو ترڅنګ ویلي ک افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه سي، نو له بهرنیانو سره د هر ډول امنیتي سند لغوه کړي. په همدې پیغام کې همدارنګ ویل سوي ک افغانستان اشغال نه وي، نو افغانان کولای شي چې خپل منځي اختلافات د خبرو لارې حل کړي او سوله ته ورسیږي. د ملا اختر منصور د پیغام په یو برخه کې راغلی چې هغه د نورو فعالیتونو ترڅنګ سولې ته د رسیدو د یو ګام په توګه له مخالف لوري سره د سولې د خبرو مسؤلیت د طالبانو سیاسي دفتر ته سپارلی دی. خو په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي د طالبانو د مشر ملا اختر منصور د اختریز پیغام په ځواب کې وایي چې د طالبانو تحریک خپله د پاکستان لخوا اشغال دی. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر زازایی وایي:
سوال ما از خود ملا اختر منصور شاهدی باشه.
زه له ملا اختر منصور نه دا پوښتنه کوم، دا چې تاسو وایي افغانستان اشغال دی، ستاسو تحریک هم اشغال سوی، د پاکستان پوځیان څوک دي؟ دوی خو هم افغانان نه دي چې تاسو اشغال کړي او په غیږ کې نیولي یاست. که چېرې تاسو هغوی تجهیزوي او بیا مو افغانستان ته رالیږي، دا په دې معنا ده چې تاسو افغانستان اشغالوي.
د طالبانو نوی مشر په داسې حال کې په مشروط ډول د سولې په اړه خپله غوښتنه مطرح کوي چې له طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ په خپرېدو سره تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلې دي. د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر شته اختلافاتو ته په کتو داسې معلومیږي چې دا ډله به له افغان حکومت سره د سولې دویم پړاو خبرو ته ژر چمتو نسي.
و امریدل چې د طالبانو نوی مشر ویلی چې په افغانستان کې سولې واضح حل ټینګیدای شي چې ټول بهرنی ځواکونه له دې هیواد ووزي. د طالبانو نوی مشر مولا منصور د غراس پر طالبانو غږ کړی چې یو موټی ووسي او د دښمن پر تبلیغاتو چې وایي د طالبانو په لیکو کې اختلافات راپورته شوي و نه غولیږي. په دې اړه تاسو څه فکر کوئ؟ کولی شئ چې موږ ته ټیلیفون وکړي او خپل نظر راسره شریک کړئ. د ازادي راډیو په داخلي شمیرو 0 8 2 2 5 5 او په نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 6 0 1 کولی شئ چې موږ ته ټیلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر راسره شریک کړئ. خو بیا هم په موضوع کې تم کیږو. له کابله د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه دی. صفای صاحب خبرونه ته راغلاست.
مهرباني تاسو او تاسو همکاران ته خپل ټول وطنوالو ته زړه کومي همونه او د اختر مبارکي رسوم.
مننه تاسو ته هم د اختر مبارکي لمخکې وایو. صفای صاحب، مولا منصور چې له مشرتابه سره یو شمیر طالب مشرانو مخالفت څرګند کړی او د افغانستان د حکومت له استازو سره د مخامخ خبرو لومړي دور ته خپل کسان استولي وو، آیا د خپل منځي اختلافاتو له وجې اوس د سولې لپاره نوي شرایط مطرح کوي؟
سوال خبر آمده اور مطالب ہم ترشا امکان لگی چوزی دو لگی اول خبر خدا کر چرو پورے تو یا واحد مشرتوب باندھے خواہ طالبان و امانانی رغلی اور ہر یو جدا گانا جان کا فکر کئی تو روغوں کا اصلی چوک چگواڑی پائندہ کے مشرفات اسی رسمی جملہ اختر محمد منصور دینی شکاول چو سبا سولتا او خبرو تمن حاضر یو ای با خود دا تحدید دے جگڑے جاری ساتی سرغو چے تو طالبان پیوا خلوشی وی او یا مشر تاکلی بل خوا اختر دادا چے زانتا ہم آنگا کے دا خبر ریزرف ساتی چے تو مسولا والو سولا وکو او راسو بیارو دی خارجی قواهو موجودیت ضرورت نشه فکر کنم چې دا د ملي وحدت حکومت او خپل ښاغلی اشرف غني هم همده خبره کوي چې موږ خپلو کې سره جوړ شو کراچو کینو خپله ابادوي ته ابادۍ ته فکر وکړو خلک یې ونه وژنو موږ یو خارجي عسکر ته هم دا ضرورت نه لرو دې مخکینی شرط دا ده چې یو تړون شوی وي چې دوی ورباندې وکړي چې راشي چې بیا خارجیان وګورو.
صفای صاحب، تاسو د اختلافاتو یادونه وکړه. مولا منصور چې د طالبانو د نوي مشر په توګه د خپل ځان له اعلانولو وروسته یو شمیر طالب مشرانو پر انتخاب کړی وو او هغه د پاکستان د استخباراتي کړیو ته نږدې کس یاد کړی وو. اوس چې په دې وروسته کې البته د اسلام آباد او کابل ترمنځ بیا پر یو بل د تورنو لګولو لړۍ توده شوې، آیا فکر نه کوئ چې مولا منصور به د پاکستان په اشاره له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو او هم له نړیوالو سره د افغانستان د حکومت د لاسلیک شو امنیتی او دفاعي تړونونو د لغوه کېدو نوي شرطونه مطرح کړي وي؟
دې کې شک نشته چې د منطقه کې ځینې زمونږ ګاونډي هېوادونه شته دي چې هغه د امریکایي عسکرو په موجودیت په افغانستان کې خوشحاله نه دي. من جمله پاکستان هم ځان ته موانی ویني د هغوی په موجودیت کې د خپلو ملي اهدافو ته په رسېدلو کې، نو ځکه د هغوی مشوره خامخا هم سره ده. افغانستان حکومت سره د امریکا مشوره ده، د پاکستان د موږ د طالبانو سره د پاکستان مشوره هم شته. خو راځئ دې ته داسې فکر وکړو چې که امریکایان مشوره راکوي دې خوا او که پاکستان مشوره ورکوي یا خوا، دا دواړه خواوې باید مشورې د آینده د سولې د افغانستان دپاره ورکړي چې هم د ګاونډیو اړیکې ښې شي او هم طالبان په خپل کور شي او هم یو افغاني سوچا اسلامي او افغاني حکومت پرې جوړ شي چې د خپلو خلکو د افغانستان آینده روښانه ویني او د خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
صفای صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، مخکې باید د سولې په اړه یو تړون وي چې نړیوال هغه پاتې ځواکونه چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې دي هغه هم ووزي. آیا فکر د سولې عالي شورا ویلي چې د طالبانو د نوي مشر دغه نوي شرطونه یوه پلمه ده، آیا طالبانو نوی مشرتابه نه غواړي چې له جګړو لاس واخلي البته د یوې مودې لپاره؟
مجدا پلمہ کا ہم دا دا اول د دې خپل منځي اختلافات او لپاره دا تر څو هغه رافشتین وو شي یا خوای هم د سول خبر د خوله نه وېسل نه شي ولې چې دوی ټول کې مالل شي ویني دي یو دا خبره ده او بل خبره ده چې یو شخص نشته ده چې ګاونډي هیوادونه هم ورسره مشوره لري لکه څنګه چې بینالمللي قوتونه افغانستان سره هم مشوره لري نو دا مشورې باید ټول هغه خواته وشي هم مقابله ګټې مراد شي او هم سوله افغانستان ته دې منطقې ته راشي.
صفای صاحب یوه وروستۍ پوښتنه، د ملا منصور له مشرتابه سره یو شمېر طالب مشرانو مخالفت څرګند کړی، دغه مخالفت تر اوسه داسې ویل کېږي چې پای ته نه دی رسېدلی. ملا عبدالمنان نیازی چې ویل کېږي د طالبانو د شورا، د هغه شورا چې له ملا منصور سره مخالفه ده، ویلي دي چې هغو ډلو چې له ملا منصور سره د مشرتابه په اړه خبرې اترې کولې، ملا منصور ورته ویلي چې نور مه راځئ، فکر نه کوئ چې طالبان به په دوو ډلو وویشل شي؟
زه فکر کوم چې دا اختلافات که هر څوک بلې هم رابرسېره کوي په داسې حال کې چې هم د ملا عمر زوی او هم ورور ملا اختر محمد منصور ته باید کړی دی. نور هر څوک مخالفت څرګند کړي ما دا معنا دا نه لري چې دای مشر کېدلی نه شي، مخالفت به په کې وي مګر دوی ته توجه به دا وي او ښه به دا وي خپله دوی ته چې رای دي شي سوله د ومني افغانستان کې دننه، لکه فعلي حکومت هم چې دلته ما اپوزیسیون لري مخالف لري، ممکن د طالبانو جنبش او نوزاد هم خپلو منځو کې یو مخالف د بلې نظریې پیدا کړي، بیا دې په ازاده او په ډیموکراتیکه توګه د رسنیو د لارې د ولس ته مراجعې لارې افغان ولس ته د مراجعې د لارې د خپل مخالفتونه د ودې د افغانستان دپاره وړاندې کړي، نه دا د روحاني د افغانستان دپاره.
بله پوهان ودیر صفای، له تاسو نه مننه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صفای، تاسو هم کولای شئ چې پر موضوع موږ ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. آیا د طالبانو نوی مشر په دغو نویو شرطونو سره چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره وړاندې کړي چې ټول بهرني ځواکونه باید ووځي او د کابل او نړیوالو ترمنځ باید امنیتي او دفاعي تړونونه ټول لغو شي بیا سوله کوو، آیا دا لکه څنګه چې د سولې عالی شورا ویلی یو پلمه ده؟ تاسو هم همداسې فکر کوئ؟ راته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. یو اوریدونکو ټلیفون کړی دی، بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې.
السلام علیکم، نعمت الله جعفرین د یلمن د ولایت میتاسه.
جعفری صاحب خیر اغلاس پرونه ته
مانا نتاسو او محترم ملمتا ازاری راڈیو کارکون خواهدین سلامون و احترامات وانی کوم. محترم ازنا داغا یو پشتنو یو نظر نرم سی داغا دا منصور داد لا منصور ساب شکم داغا اختر محمد منصور داغا نمی پشتنو وشتنو نو داغا کردی مخت سی ملا سابو امیل و منل و آغا وقتی پس سلگونو پیغامونی که دا خبرو کچری خارجان په افغانستان کې مسول نه کوي، دا هغه زوړ شرط نه وي، شرط نه ده. او تاسو متوجه واسه کله چې لوی جګړه وګورئ ټول رئیس کوم دا تر نور سره
جعفری صاحب تاسو څه فکر کوئ چې اوس په دغه بلې په دغه اوسنیو شرایطو کې چې خپل مولا منصور د ټاکل کېدو په اولنی اعلان کې د سولې خبرې نه ویرات کړي، خو اوس د سولې خبرې تقریبا ردوي، آیا فکر نه کوي چې دا یو پلمه ده غواړي چې په دې شکل باندې جګړې ته دوام ورکړي، او یا د طالبانو ترمنځ اختلافات چې د مشرتابه پر سر راپورته شوي دي هغه یو څه کم کړي؟
زه فکر کوم چې هغه اختلافات دي چې موږ خو اول نسته ګوره، دا عبدالمنان نیازی زه پېژنم، له ډېر وخت پېژنم.
بلې مننه ژوندی اوسه جعفری صاحب، تاسو نه مننه. یو بل اوریدونکی به راواخلو. په وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو موضوع ډیر رابرسېره شوې ده، په خپله طالب مشرانو ازادي راډیو ته ټلیفونونه کړي دي او د دغو اختلافاتو یادونه کړې. ملا عبدالمنان نیازی هم له ازادي راډیو سره څو ځلې په پرله پسې مرکو کې دا موضوع یاده کړې ده چې دوی ترمنځ اختلافات ډیر جدي دي. او یو بل اوریدونکی راخلو. بلې مهرباني وکړئ ورور ځان راو پیژنې.
بله سروان صاحب، ده میرویس قاسمی ده قربان همه تماس میردهی.
سروان صاحب ده تشن آسمان لندی پروگرام که اکثرا
همه قطعا خفل احمان شدر صاحب کنوی دا طالبانو چې ویلي دي چې دا افغانستان اشغال اصل از خو خپل هم هغه اشغال دي دا چې دوی پاکستان ته ځان ته سرګان اخلي دا چې راځي د افغانستان په مقابل کې جنگي دا خو خپل هم اشغال شوی دي.
بله مننه.
دا به کول د طالبانو دې کار نه کوي هغه خو.
بله تاسو نه مننه. نظر مو واورید. ډیره مننه. یو بل اوریدونکو هم را خلو. بله مهرباني وکي او لند خپل نظر ورکړي. مهرباني.
نظر مدغه د اختر محمد منصور خپل څوک دی خارجي دی په موږ دغه ودا چې هیڅ فرق کیږي هغه د خپل خارجي دی د خبرې د سایډنس خبرو دی ایسایډي ایسایډ بل څوک نه دی. اختر محمد منصور خپل هویت څرګند کی نو د دې خپل پر پدر نه لاس.
بله ورور لطانه مننه. خو د افات کلام باید په پام کې ولرو. موږ مایکروفون تاسو ته درکو د دې لپاره چې تاسو نظرونه واوریدل شي. لطفا له مایکروفون نه سو استفاده مکوئ.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
خبری ساعت په اونۍ کې درې ورځې دوشنبه سیشنبه او چهارشنبه په همدې ساعت اوریدلی شئ. بیا هم په موضوع کې تمکیږو. په کونړ کې دینی عالمان او قومي مشران وایي د سولې روانې هڅې یوازې یوه پروژه ده او تر څو چې یادې پروسې د مخ وړلو لپاره د پرمخ بیولو لپاره یو درست میکانیزم نه وي جوړ شوی په هیواد کې سوله نشي راتللی. دوی دغه راز د سولې د عالي شورا پر میکانیزم هم انتقاد کوي. روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د کونړ ډیره وسیدونکو دینی عالمان په دې باور دي چې تر اوسه د هیواد په کچه د سولې راتلو او د جنگ پای ته رسیدو لپاره په اخلاص کار نه دی شوی بلکې پروسه په پروژې‌ای بڼه پر مخ بول شوې ده. نو ځکه د هر ورځې په تیریدو جګړه د کمیدو په ځای زیاته شوې ده. مولوی نجیب الله حقیار د سولې شورا په جوړښت او فعالیتونو نیوکه وکړه.
کوم تشکیل چې جوړ لګوره په دې ساختار او تشکیل سول نه راځي کدا ساختار او تشکیل په مرکز کې جوړل دا غلط جوړل دا د پراتو د تپریټ نه ټک تشکیل دی کدا د کونړ په ولایت کې جوړل دا صحیح نه دی.
حقیر وای د سولې شورا کې داسې کسان هم شته چې له دفتر څخه ورته معاشونه او نور امتیازات ورکول کیږي خو د سولې په اړه یې یوه خبره هم له خولې نه راوځي او نه هم په ټولنه کې داسې محبوبیت لري چې څو تنه پرې راټول شي.
هغه د سولې دعوی چې هغه د خپل کلي کې یو ملا یو قومي مشر د یوې فاجعې د فاتحې لپاره او جنازې لپاره نشي تللی زه مطمئن نیم چې دا سړی به صلح راوړي. صلح داسې سړی راوستلی شي چې هغه په هر ډګر کې په خپل ولس کې بغیر د کم ناګوار شرط نه هغه په خپل ولس کې حاضر دی. ولې دغه شان خلک نه را میدان ته کوو او دا خلک شته په دې ملت کې.
مولوی عبیدالله بهاري وایي سوله راوستل او جنگ بندول د هر افغان او مسلمان دنده ده. که چیرته موږ ټولو په سمه توګه خپله دنده ترسره کړه نو سوله راتللی شي.
که موږ او تاسو علمای کرام د ممبر د سر نه او د مشران هم د حکومت د سر نه او دارنګ دکاندار هم د دکان د سر نه او دارنګ دیقان هم د زمين د پټي د سر نه د سولې یو اواز پورته کړو یو متفق شو یو اتحاد شو. چاته زه ورنکو چې زمونږ سوله خراب کی چاته زه ورنکو چې زمونږ بیا زمونږ په منځ کې بیا منې تیرا ولی چاته زه ورنکو چې زمونږ منځ کې عداوت او دشمنی را ولی نو واقعا سوله به زمونږ تر اخره او تر پایه پوري پاتې.
پوخانی سناتور رفیع الله حیدری ویل وسلوال مخالفینو ته پکار دی چې د خبرو اترو للارې جنگ بند کړي او کچیرته هغوی بیا هم د جګړې دوام غواړي نو دوی هم متقابل عمل ته چمتو دي.
هغه څوک چې سوله نه کوي جنگ غواړي جنگ وسکه موږ ځوانان یو د خپل پولیسو شاته ودرېږي د خپل اردو شاته ودرېږي چې کور کوم سبا وژني د ښځو په مخ کې وژني ښځې بې عزته کوي دا غي نه خدا ده چې د سوروخي جو دا کوم چې چې بیرغونه ودرولي همدلته به ځان مړ کړي. 50 کسه
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل اوس په دې خبره هر افغان پوښوي چې په هیواد کې روان جنگ پردی او پردوی تپل شوی دی نو مخالفینو ته پکار دی چې له حقایقو ځانونه خبر کړي او سولې پروسې سره یو ځای شي.
تیرو واقعاتو وښودله چې د جنگ د موږ جنگ نه دی په افغانانو تپل شوی دی د پردیو جنگ دی پردیم لمسوي وطن را باندې ورانوي خپل ورور نه خپل اولادونه او در را باندې وژني. نو غوښتنه هم ده ته چې را دي شي د جنگ تاوتریخوالی نه د لاس واخلي د خپل ورونو اولادونو وینې نه تویوي.
خلق وای که څه هم چې افغان دولت له تیرو څو کالو په هیواد کې د جګړې پای ته رسولو او د تلپاتې سولې راوستلو دپاره ګڼې هڅې وکړي، خو تر اوسه یو هم داسې اساسي او رښتونی کوښښ نه دی شوی چې ورسره په افغانستان کې د جنګ بل شوی اور مړ شي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه مو د کونړ د یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو انتقادونه واوریدل چې د سولې د روانو هڅو لپاره په جوړ شوي میکانیزم یعنې د سولې عالي شورا باندې انتقاد کوي او وایي چې دا د سولې راوستلو لپاره مناسب ترکیب نه دی یا مناسب میکانیزم نه دی. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، بیا هم احمد شیبر سړو ته راغلی دی. افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
ملا اختر محمد منصور چې ځان د طالبانو مشر ګڼي، د اختر په مناسبت پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې به هغه وخت سوله راشي چې دغه هیواد د پردیو له اشغال څخه خلاص شي. د افغانستان د سولې عالي شورا دا خبرې د سولې لپاره یوه بهانه بللې ده. چارواکي وایي د جوجان ولایت د قوشتېپه ولسوالۍ په بازار کې د افغان سرتیرو په پوسته د طالبانو په حمله کې لس سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د افغان ولسمشر د فرمان پر اساس ټول دولتي او خصوصي مخابراتي شرکتونه مکلف شوي چې له مشتریانو څخه 10% مالیه واخلي. د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیران بنن پر دې خبري وکړي چې څنګه 1,00,000 کډوال پر غړو هیوادو وویشل شي. په پاکستان کې یوې پټې پوځي محکمې 13 ورځې نه تنه په ترورستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په جرم په اعدام محکوم کړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن وویل د هیواد پوځیانې د سیمې د ترورستانو د ځپلو لپاره د ډېر اعتماد وړ دي. روحانی وویل له عراق او سوریې سره د اسلامي دولت د ډلې پر ضد مبارزه کې مرستې ته چمتو دی. د برلین پولیس وایي 8 ودانۍ یې پلټلې دي او دا پلټنه یې وروسته تر دې کړې ده چې څو میاشتې یوه اسلامي ډله څارله چې په ترورستي فعالیتونو کې ښکېله ده او د کاسو سریاسم په پارلمان کې په هغوی وویشت. سریاسم عیسا مصطفی چې نن کله وینا کوله د اپوزیسیون یو شمېر وکیلان یو دم پاڅېدل او پر دې د هغوی وارونه پیل کړل. د سریاسم ساتونکو ورمنډه کړه او د هغه پر سر یې چترۍ ونیوله. اوس هم سپورتي خبرونه له سباوون کاکړ څخه اورو.
د سلام پر نیکول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان د فوټبال د 14 کلنو کم عمره لوبغاړي ملي ټیم نن هند ته په ماتور کول سره د سپروتو کپ پایلوبته لار پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مطبوعاتو مسول سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل چې په پرنی لوب کې د افغانستان ټیم د منیپور ټیم ته 2-1 په وړاندې ماتي ورکړه او د دغه لوب لومړی فائنلست شو. د شغلي کاظمي په وینا د افغانستان ټیم د پنځم په ورځ د خپل سیال سره مسابقه کوي، خو تر دې دمه مقابل ټیم ټاکل شوی نه دی. د بل د 14 کلونو کم عمره لوبغاړو د 2015 میلادي کال د سپروتو کپ سیالیو په هند کې د بیلابیلو عمرونو نجونو او هلکانو د ټیمونو ترمنځ له 10 ورځو راپدې خوا پیل شوې دي. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي ټیم لوبغاړي په نړیوالو اماتور سیالیو کې د ګډون په هدف نن امریکا ته ولاړل. د پاور لفټینګ د فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي د امریکا په لاس ویګاس ښار کې ترسره کیږي چې له افغانستان یو څلور کسیز ټیم په دې سیالیو کې برخه اخلي. شغلی صدیقی زیاته کړه علي رضا رفیزاده، ولید صدیقی، محمد الله کټوازی او خواجه فرید احمد صدیقی په دې سیالیو کې برخه اخلي. ټاکل شوی دغه سیالي د سپتمبر پر 15مه او د همدې میاشتې پر 8مه نیټه به پای ته ورسیږي. ویل شوی چې افغانستان تیر کال هم په دې سیالیو کې برخه اخیستې و چې 2 د سرو زرو او 2 د سپینو او 1 د زیړو مډالې لاسته راوړی وو. د فوټبال نړیوال ټولنې د چلسی فوټبال ټیم حمله کوونکی لوبغاړی د لوبې په میدان کې د جګړې له امله نقدي جریمه کړ. د فوټبال نړیوال ټولنې د راپور له مخې دغه پیښه د چلسی او ارسنال ټیمونو په سیالوي کې د ریکو کوستا او ګابریل بولیستا ترمنځ وشوه. کوستا تر دغه ناسم چلن وروسته د سره کارت په ترلاسه کولو سره له میدانه وایستل شو. د فوټبال نړیوالې ټولنې ویلي چې کچیر د کوستا پر خپل جرم اعتراف وکړ په دریو نور لوب کې به د ګډون چانس له لاسه ورکړي. چلسی په دریو راتلونکو لوب کې د والسال، نیوکاسل او ساوثهامپټون لوبډل سره سیالي کوي. شپږویشت کلن ډیکو کوستا د چلسی ټیم لپاره په انګلستان لیګ کې د هسپانیا ملي ټیم کې لوبیږي.
خبری ساعت له ازادي رادیو اوري ک تر پای سره ملګرتیا وکړي دغه موضوعات په اړه راپورونه درته خبرو. د ولسی جرګې اداري پلاوی وای په یو شمیر وزارتونو کې ځینې عایداتي پوسټونه مزایدې ته وړاندې کیږي او په لوړو بیو خرڅیږي.
وزیرایی که ما شما رای دادیم اکثریتش بستای عایداتیشون رو به مزایده گذاشتن.
سپین مانی په افغانستان کې پر یو ماشوم د جنسي تیری په اړه د نیویارک ټایمز په راپور اندېښنه ښودلې او هغه د افغانستان د قوانینو او د دې هېواد د نړیوالو ژمنو خلاف کار بللی دی. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د لوی اختر پر رسېدو سره د څارویو بیې ډېرې لوړې شوې دي.
پخوا به چې زه په شپږ زره شپږ نیم زره باندې ډېر ښه غټ سوبې دي مګم اوس په لس زرو په دولس زرو پورې خبر رسېدلی.
د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران نن د کډوالو او پناه غوښتونکو د مسلې په وړاندې د ګډ دریز د غوره کولو په مقصد بیړنۍ غونډه کوي. مخکې له دې چې د افغانستان په اړه راپورونو ته مخه کړو، بیا هم یو راپور راخلو چې د افغانستان له مسئلې سره انتړلې ده. په تېره بیا په دې وروستیو کې اکثره افغانان غواړي چې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. دا هغه موضوع ده چې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران دې ته اړ کړي چې پر دې موضوع نن بیړنۍ غونډه وکړي. دا غونډه په بروکسل کې جوړیږي او په داسې وخت کې جوړیږي چې هنګري چې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو او پناه غوښتونکو یوه مهمه لاره پرې سپره ده، خپل پوځ ته نوي صلاحیتونه ورکړي چې دې هیواد ته د پناه غوښتونکو او کډوالو د ننوتو مخه ونیسي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د پناه غوښتونکو له بې سابقه څپې سره مخامخ دي، د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران له دې مسئلې سره د مقابلې لپاره نن په بروکسل کې خبرې کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اروپایي ټولنې پر مشرانو غږ کړی دی چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې زړه سواندي اوسي. بان کی مون ویلي دي د اروپایي هیوادونو په سرحدونو کې د پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه دی اندېښمن دی. بلورته د یونان صدر اعظم الکسس سپراس ویلی اروپایي هیوادونه باید په ګډه مسؤلیت واخلي، کنه د نوموړي په وینا د یو موټي اروپا خبره بې معنی ده. اخوا بیا هنګری د هیواد ته د پناه غوښتونکو د داخلېدو د مخنیوي لپاره خپل پوځ ته د اقداماتو امر کړی دی. د هنګری صدر اعظم ویلی د پناه غوښتونکو له امله نه یوازې د دې هیواد پولې بلکې ټوله اروپا له خطر سره مواجه ده. هنګری، پولند او چک جمهوریت د اروپایي ټولنې هغه غړي دي چې پر اروپایي هیوادونو د پناه غوښتونکو د ویش پړه د اروپایي ټولنې پیشنهاد رد کړی دی. فرانس پریس خبری آژانس وایي اکثره پناه غوښتونکي غواړي چې د یونان، هنګری او سربیا له لارې ځانونه جرمني او سویډن ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان 2015 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې نږدې نیم میلیون پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته رسېدلي دي. د دې سازمان په وینا شاوخوا 2800 پناه غوښتونکي چې هڅه یې کوله د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته ورسیږي، سږ کال د کښتیو د ډوبېدو په پیښو کې د سمندر د توپاني څپو ښکار شوي دي.
د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو ډیره برخه چې ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي له سوریې وروسته افغانان جوړوي. د عبدالله په نوم یو افغان نږدې یو نیم کال مخکې د جرمني په مقصد له هیواده راوتی و، خو د پیسو د کمښت له کبله تر اوسه په بلغاریا کې بند پاتې دی. عبدالله اوس په خپله قاچاق بر شوی دی او خلک له بلغاریا نورو اروپایي هیوادونو ته لیږدوي. د عبدالله کیسه به د بشیر ګواخ زموږ د مشال راډیو د همکار په راپور کې واورو.
اروپا ته تلونکو کډوالو کې د شام یا سوریا ترڅنګ د افغانستان او پاکستان زرګونه کسان شامل دي. عبدالله هم له دغه سې کسانو څخه وو چې یو نیم کال مخکې له افغانستانه د ایران او ترکیې په لارې بلغاریا ته ورسید. هغه غوښتل چې جرمني ته لاړ شي خو لارې سختې وې. د بلغاریا په سر ښار سوفیا کې یې اوسېدل او د یو ملګري په نیټ کیفه کې یې کار پیل کړ. دلته به یې نو راغلو کډوالو ته د مخکې تګ په اړه مشورې ورکولې. له همدې کاروبار جوړ کړ او اوس د بلغاریا څخه سربیا پورې د انسانانو قاچاق کوي. نوموړی وایي پولیس چې د یې ماماګان بولي ورسره مرسته کوي.
هلته څه کوم د بلغاریا د پوسټ ټیکسیانې دي واړه موټر دي په دغه کې کېنې پوسټ پیسې ورکوي. بارډر کې سرویسمنټ یا د مزل د پوسټ چې دلته څه کوم د اکثر لکه ماماګان هم ورسره جوړې پیسې اخته خوشې کوي. خپل افغانۍ زی ورسره بلدای کې موږ سره سربیا پورې مسئولیت لرو.
عبدالله چې موږ یې په غوښتنه نوم بدل کړی وایي چې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د انسانانو قاچاق کوي. د نوموړي په خبره اروپا ته راتلونکي خلک په ځنګلونو کې په ورځو ورځو مزل په سمندرونو کې د کښتۍ په سختو سفرونو او په بندو ټرکونو کې د تګ په کړاو ښه پوهیږي. ډېر پکې ژوند هم وبیلي خو بیا هم غربي هیوادونو ته له تګ نه منی کیږي.
د قاچاق خو له سره ګرانټي نشته د ورځې د کې نیول راځي د کې هر قسم مسلې راځي ورته مخکې نه لکه موږ ورته وایم کوشش را دی کې ګوره مرکز ته ولګه ستا تندسته هر قسم مسلې پکې ستا ده دې قاچاق په کار کې ګرانټي له سره یې نه هو چې دا خو موږ ته ښکاره معلومه ده کوشش مرکز ته درسته ولګه ستا تندسته هر څه شته پکې کوشش هغه دغه اړه دی.
عبدالله د خرجون په هیله درې ځل اروپا ته راغلی خو هر ځل به د بیلابیلو هیوادونو حکومتونو بیرته افغانستان ته ستون ک. هغه وایي کلي کې پرې دومره ډیر قرضونه وو چې څلورم ځل بیا راغی. نوموړی د انسانانو د قاچاق له لارې پیدا کوونکي میاشتني عاید په اړه کره معلومات نه ښیي خو وایي چې کافي پیسې یې پیدا کړي دي.
انسان خرڅول او خپل خرڅول د انسان بزنس د سر خطر د ټوله ما کوم مقصد کوم دا او پوسه خدای پورا کړ په نن د سبا د بزت یو زم چرته یا خپل وطن ته زم یا څه کوم د بس دغل تاسنا چرته خپل مو پوسه نو خپل د مټ مزوري شروع کړه ته بس تا
د عبد الله په نوم د هغ افغان څرګندونې مو واورېدې چې اروپایي هیوادونو ته په تېره آلمان ته د تلو په مقصد یو نیم کال مخکې راوتلی و خو اوس په بلغاریا کې بند پاتې دی او په خپله یې اوس قاچاق ته مخه کړې او خلک له ناقانوني لارو اروپایي هیوادونو ته استوي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
خبری ساعت هر ورځ البته وبخي په اونې کې درې ورځې دوشنبه سیشن به او چهارشنبه د افغانستان په وخت په درې بجو پیلېږي او تر پنځو بجو پورې اوریدلی شي. د ازادي راډیو د خبری ساعت زنوري اسنوري وړاندې کوم. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي یو شمېر وزارتونو کې ځینې عایداتي پوستونه مزایدې ته وړاندې کیږي او په لوړو بیه خرڅېږي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤوف انعامي دا څرګندونې نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. په عین حال کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون د استخدام په پروسه کې د فساد موجودیت تاییدوي خو وایي چې دغه اداره یوازې له دغه بهیر څخه څارنه کوي. قاسم سلیمان له نورو جزئیاتو سره.
د ولسی جرګې منشي عبدالرؤوف نامی وایي د درو وزارتونو په اړه اسناد ترلاسه کړي چې پکې عایداتي پوسټونه مزایدې ته ایښودل شوي دي. ښاغلی نامی د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د وینا پر مهال دا روښانه نه کړه چې دا وزارتونه کوم دي خو ویل چې حاضر دی په دې اړه اسناد وړاندې کړي. تر دې مخکې د اصلاحاتو او ښې حکومتدارۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود ویلي و چې په یو شمېر وزارتونو کې لوړپوړي کسان د وزارتونو د مسؤلینو لخوا ګمارل کیږي. خو تر دې مخکې یو لړ شکایتونه د ولسي جرګې غړو ته هم متوجه و چې ګڼې په دولتي ادارو کې ځینې کسان د دوی په سپارښتنه ټاکل کیږي. په همدې حال کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون دا مني چې په یو شمېر وزارتونو کې د استخدام په پروسه کې فساد شته خو وایي چې دوی یوازې د دغې پروسې څارنه کوي. د دغه کمیسیون د مطبوعاتو مسؤول محمد یونس مهرین ازادۍ راډیو ته ویل چې د ملکي خدمتونو د بورډ قانون د ولسمشر د فرمان له مخې تعدیل شوی او اوس د وزارتونو مسؤولان په خپله لومړۍ دویم او دریم بس ټاکي.
د اداري اصلاحاتو د کمیسیون او د ملکی خدمتونو د بورډ یو غړی یوازې یو څارونکي غونډه وزارت ته ځي او د ازموینې له بهیر څخه څارنه کوي او د ټاکنو په بورډ کې کمیسیون هیڅ ډول صلاحیت نه لري.
و موږ غوښتل په دې اړه د حکومت نظر هم ولرو خو هغوی خبرې کولو ته حاضر نسول. د چارو کارپوهان په دولتي ادارو کې د فساد یو ستر لامل په ټاکنو کې د وړتیا نه مراتول په ګوته کوي او وایي چې تر ډیره دولتي کارکوونکي د پیژندګلوي او یا هم رشوت له مخې انتخابیږي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. د جوز جان چارواکي وایي چې د دې ولایت په یو امنیتي پوسټه کې لکتر لګل لس سرتیری په یو حمله کې چې د پوسټ دی یو سرتیری په مرسته حمله کوونکو تر سره کړي وژل شوی دا په خنن سهار وختي د دې ولایت په قشټې په ولس ولې کې رامنځته شوی دی د جوز جان د امنیت قماندانې مرستیال عبدالحفیظ خاشي هغه سرتیری چې حمله کوونکو ته دغه امنیتي پوسټ ته دغه امنیتي پوسټ ته د نوټو اجازه ورکړې و محمد عالم یاد کړی او زیاته کړی چې د دز په تبادله کې عالم او ټول حمله کوونکو چې شمیر نه دی معلوم وژل شوی د طالبانو د دغه حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی سپینه مڼې په افغانستان کې پر یو ماشوم د جنسي تیری په اړه د نیویارک ټایمز پر راپور اندېښنه ښودلی او هغه د افغانستان د قوانینو او د دې هیواد د نړیوالو ژمنو خلاف انکار بللی د نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي چې هغو امریکایي افسرانو چې د دې پیښې د مخنیوي هڅه یې کړې وه له خپلو دندو ګوښه هغه امریکایي افسرانو چې د دغې پیښې د مخنیوي هڅه یې کړې وه له خپلو دندو ګوښه شوي او له افغانستانه ایستل شوي دي د ازادي راډیو خبري څانګې پر دې موضوع راپور خپور کړی مهم ټکی فریبا ظاهر وړاندې کوي
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې د نیویارک ټایمز د دغه راپور په اړه خبرې وکړې په دغه راپور کې راغلی هغه امریکایي افسر چې غوښتل پرې و ماشوم د جنسي تیری مخه ونیسي له انضباطي جزا سره مخامخ شوی او له افغانستانه ایستل شوی دی جاش ارنست په افغانستان کې د تنکیو ځوانانو پر خوندیتوب اندېښنه شوی او پر هغوی جنسي تیری د افغانستان د قوانینو خلاف کار بولي
The United States works closely with the Afghan government, civil society.
دوی وی د امریکا متحده ایالات افغانستان له حکومت مدني ټولنې او نړیوالو سازمانونو سره لنیجدو کار کوي ترڅو په افغانستان کې لمشومانو څخه ناوړه ګټه اخستنه پاتې ورسیږي او د بشري حقوقو په برخه کې د پوهې سطح لوړ سي د قانوني مراجع ورتیا باید د دې ډول جرایمو په مخنیوي کې ډیر سي موشتنګار کوي چې افغان حکومت او د افغانستان مدني ټولنې دي د قربانیانو کورنۍ خوندي او حمایت کړي او په جدي ډول غواړي چې د دې ډول جرمونو عاملین د افغانستان د قوانینو سره سم عدالت ته راوستل شي او حساب
accountability under Afghan law for offenders.
په همدې حال کې سپینې ماڼۍ او پینتاګون یا د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د حکومت مسؤلیت بولي چې د دې ډول پیښو د عاملینو د جزا په اړه پریکړه وکړي د یو شمېر راپورونو پر اساس په ډیرو دغسې مواردو کې حکومت کومه پریکړه نه ده کړې د نیویارک ټایمز په دغه راپور کې دن کوین چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو افسر دی په افغانستان کې د دندې ترسره کولو پر وخت د افغان وسلوالو ملیشو یو قومندان یې لیدلی چې یو ماشوم یې په ځنځیرونو تړلی او ناوړه جنسي استفاده یې ترې کوله دغه امریکایي افسر د قومندان وهلی و خو دن کوین د ځانګړو ځواکونو د قومندانۍ لخوا له دندې ګوښه او له افغانستانه وایستل سو دن کوین وی امریکایي قومندانانو خپل ځواکونو ته ویلي چې د افغان ملیشو لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری پیښو ته پام ونه کړي نیویارک ټایمز دغه راز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ ویان براین تریبوس له قوله لیکي چې وایي له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنه په خپله د افغانستان په جنایي قوانینو پورې تړلې یوه موضوع ده د امریکا د دفاع وزارت ویاند تورن جیف دیویس هم دغه مسله د کرکی وړ او په بنیادی ډول د افغانستان د قوانینو د تطبیق کوونکو ارګانونو پورې اړوند بولي خو د امریکا د کانګرس یو غړی ورن بوچانن وایي چې دا سمنه ده چې پینتاګون امریکایي سرتیرو ته وایي چې د دې ډول پیښو څخه پام واړوي دی وایي یوازې هغه کسان باید مجازات سي چې دغه سي غیر اخلاقي کارونه ترسره کوي
ژوند
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې سر له سبا یانې د میزان له لومړۍ نیټې به د ټلیفونونو پر کارتونو وضع شوې مالیه د تطبیق وړ وي د وزارت ویان محمد یاسین سمیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه په ډیرو هیوادونو کې د اجرا وړ ده د افغانستان د مالیه وزارت دا اقدام ستایي او وایي چې دا به د هیواد په عوایدو مثبت تاثیر وکړي خو د حکومت دې کار ته عام خلک اندېښمن دي او وایي چې خلک د دې ډول مالیو ورکولو توان نه لري رحمت الله افغان پرې راپور لري
افغان حکومت د کورنیو عوایدو د سرچینو د منډلو په هدف دا ځل په یو بیسار اقدام کې د ټلیفون په مصرفي کارتونو لس فیصد مالیه وضع کړه د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې دا تر هغه مالیه وزارت کابینه ته سپارلې وه او دا ډول مالیه په نور نړۍ کې هم موجود دي د دې وزارت ویان محمد یاسین سمیم د سه‌شنبې پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې سر له چهار شنبې یعنی د میزان په لومړۍ نیټه به د ټلیفونونو په کارتونو وضع شوې مالیه د تطبیق وړوي.
هغه طرحه چې مالیه وزارت جوړه کړې او هغه مصوبه چې د کابینې په غونډه کې ترتیب شوې، ولسمشر یو تخنینی فرمان صادر کړی چې د هغه تخنینی فرمان په اساس له ټولو شرکتونو که خصوصي وي او که دولتي وي 10% خدماتي محصول اخیستل کیږي.
هغه زیاته کړه کله چې څوک ټلیفون ته کریډیټ کارت ور اضافه کوي نو 10% به د دولت بودیجې ته ځي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخه د محل پټول افغانستان کې 15 مخابراتي شرکتونه فعالیت لري چې شاوخوا 22 میلیونه تنه له ټلیفون څخه استفاده کوي. په ورته وخت کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالی اداره وایي له مخابراتي شرکتونو څخه د مالی پرټولولو کې ستونزې موجودې دي او حکومت باید په دې برخه کې تصویب شوي قوانین تعدیل کړي. د دې ادارې د دفتر رئیس احمد رشاد تاخیل ازادي راډیو ته وویل د ټلیفون کارتونو څخه مالی راټولول نوې شی دی، نو حکومت باید دا ډول مالیو پرټولولو کې شفافیت رامنځته کړي. بلخوا د افغانستان مالی وزارت وایي چې د مالی د راټولولو لپاره به په نوې لارو چارو غور وکړي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زای وایي په پام کې لري له اړوندو ادارو سره په همغږۍ یا د مالیه د کمپیوټر له لارې راغونډه کړي. خو د حکومت دې کار ته عام خلک اندېښمن دي او وایي چې خلک غریب دي او د دې ډول مالیه ورکولو توان نه لري. دو تنو کابل خاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې جمهور صاحب ته په کار ده چې زمينه د کار مسایده کې خلکو ته بیا غینه ورسته کولای شي. دا هم د خلکو په فایده ده، خو لکن په اوس وخت کې دومره چې اقتصاد د خلکو ډیر ټیټ راغلی او ډیر ورس په ورس په کده کېدو ده
و خدا کنه این کار به دولت بره و بودجه دولت بره به جیب شخصی نرد.
افغان حکومت په داسې حال کې دا اقدام کړی چې هم خلک د ټلیفون خدماتونو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې یوازې مخابراتي شرکتونه په ښارونو پورې محدود دي، ورځ تر بلې په ولسوالیو کې خپل فعالیتونه دروي. د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید په دې برخه کې په مخابراتي شرکتونو فشار راوړي چې د ټلیفون او انټرنیټ خدماتونه معیاري کړي او په هغو ځایونو کې چې ټلیفون کار نه کوي خپل فعالیتونه پراخ کړي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
د حج او اوقافو د وزارت له مخې سبا عرفه او بل سبا هم د اختر د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د لوی اختر په لومړۍ ورځ اکثره خلک چې وس لري قرباني کوي، خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د څارویو بیې ډېرې لوړې شوې دي. زموږ همکار اجمل تورمان ښار ته تللی، په دې اړه د څارویو له یو شمېر اخیستونکو او خرڅونکو سره خبرې کړې دي.
وای کله څنګه کله څنګه لوی اختر ته تر دوه ورځو هم کمی پاتې دي. راغلو دلته د څارویو بازار ته چې له نږدې د اخیستونکو او خرڅونکو څخه وپوښتو چې د مالونو بیې څنګه دي. ور به شو دوی سره به له نږدې خبرې.
ځان راوپېژنه نوم دې څه دی؟
زما نوم عبیدالله بارکزی دی، کابل اوسېدونکی.
دا په سری په څو اخستو؟
دا مې تقریبا په شپږ نیم زره.
شپږ نیم زره؟ یعنی څه فکر کوي دا د اختر لپاره قیمت شوي دي، ګران شوي دي او کنه په همدې بیه ول پخوا؟
نه ول اوس قیمت شوي تر پخوا څخه. پخوا به چې په شپږ زره شپږ نیم زره باندې ډېر ښه غټ څه بدیا خبره شوه، مګر اوس په لس زره او په دوله زره پورې خبره رسېدلی.
مانو عارف د لغمان ولایت کرغی ولسوالی اوسېدونکی یم.
عارف جاره دلته اوسېږي او کدا د لغمان نه راوسې خرڅون
لپاره؟ لغمان نه راوسې خرڅون لپاره.
لغمان نه په څو دی دا؟ دا خو سه په څو دی
یاره؟ دا مختلف نرخونه لري، نو دا و ډیر زره روپۍ، دا پنځه ډیر زره، د رقم رقم دي درې ډیر زره، دوه ډیر زره، پنځه وی زره.
د پخوا په پرتله باندې څونه ګران شوی دی؟ پخوا په څو دا په زیاتر د پاره نرخ پورته شوی دی؟ نه دی پورته شوی
یاره. نو مال د اختر لپاره خامخا قیمته کیږي، ځکه ټول خلک هم د اختر ساتلی.
نو تاسو هم خلک د خو ګوت نه نیسئ، نو چې په لاس په شلې خرڅوي څنګه؟
ماشاالله باندې نه خرڅو، مونږه مخیستې دي، مونږه مخدو وسلته اخلو، همدسه قیمته کیږي ټول مال. هر څه ساتلی خو همدغه ته ساتلی، مصرف پې کړی حالته قیمت کېږي. اختر ته ټولو خلکو ساتلی بس هلته جیکسي مونږ یاره والو، خو مونږ هم یو زر روپۍ ګټه راوس.
څو دې راوسې؟ څو یې خرڅې شوي تر اوسه پورې؟
یاره خرڅ کړی خو م څو سلانه ده، او دغه اوس م دستي دغه درې ماله راوستي دي او یو څلور نور مالته ولاړ دي پلور کې.
نوم مې ګل محمد ده.
او کوم دین راغله؟
زه له شمال چمن.
شمالي نه؟
او شمالي ونی سم زه شمالي.
دا مالم شمالي نه راوړې؟ او دا پڅو ده؟
15 سال وزر.
دا خوري شوخ ده.
شوخ وینو.
پڅو ویله؟
15 سال وزر.
اخرې پڅو.
اخرې 3 سال وې.
اخرې 3 سال وې.
زمانوم نجيب الله ده. د کابل ولایت نه یم. چاو قلای وزیر آباد کې اوسېږي.
څنګه راغلی یې نن دلته؟
نن راغلی په خاطر د قربانې سیو پس مسو واخلې د قربانې لپاره.
څنګه دی نرخونه څنګه دی؟
ولا نرخونه ډېر جګ دي.
جګ دي؟
ډېر جګ دي.
ته په خوا پرتلې چې ته فرق کړې؟
په خوا په پرتلې را فکر کوم چې 50% دی فکر کوم چې دی.
اوس په څو درته وې دا یو پسو تخته.
اوس په روز کله ما یو پسو اخیسته په یو لس نیم زره. هغه پسو اوس په 3000 په 9000 روپۍ دی.
نو څه وایي د خلک ټول دې نګره؟
دوی وایي مال نه پیګم خو ما خلک چانه واوري دوی مال پاکستان خواته ځي.
مان پاکستان شي؟
پاکستان خواته ځي.
ها
سګل مال پاکستان ته ځي.
دا لمړی ځل نه شي د اختر پر رسیدلو سره د مالونو او څارویو قیمت لوړی. خلک شکایت کوي چې هر اختر کله چې څوره زی د اختر لپاره پاتې شي او دوی غواړي چې د قربانۍ لپاره مال راوونی سي نو د مالونو قیمت لوړ تللی وي. دوی دا هم وایي چې باید داسې و مرجوي چې د دغو څارویو او یا د دغو مالونو قیمتونه کنټرول کړي. اجمل تورمان، آزادۍ رادیو، کابل.
ای په هغه چاټو می ټیکنالوژي د انسانانو پر ژوند کې څه ونډه لري؟ په ورځني ژوند کې دغه ټیکنالوژي په کومو برخو کې ډیره کارول کیږي او د انسانانو لپاره څه خطرونه لري؟ لمرالی بشیر څه به وورو؟
په 1909 کال کې د امریکا په پنسلوینیا ایالت کې د 3 مایل آیلند په نامه یو اټومي بټۍ وچاوده او دا ځکه چې د خوندیتوب لپاره تڼۍ کار پرېښود. د پنسلوینیا ایالت دغه اټومي بټۍ د نړۍ تر ټولو خوندي بټۍ ګڼل کېده، خو بیا هم شایي د تاریخ تر ټولو لویه پیشه په همدې بټۍ کې سوې وای. اټومي ټکنالوژي له ځانه سره طبیعي خطر لري. د 3 مایل آیلند بیلګه څرګندوي چې د اټومي ټکنالوژي سره د اړوند ټولو خطرونو وړاندوینه امکان نه لري. ویل کېږي چې په اټومي برېښنا کوټونو کې د پیښو له کبله د وژل کېدونکو په پرتله په ترافیکي پیښو کې د وژل کېدونکو شمېر زیات وي، خو په ترافیکي پیښه کې که یو کورنۍ اغېزمنه کېږي د اټومي ټکنالوژي شایي ښارونه وران کړي او د یو هېواد هوا له کثافت ډکه کړي. له اټومي وړانګو اغېزمن سوي کسان د ټول عمر لپاره اغېزمن کېږي او د دوی راتلونکي نسلونه هم اغېزمن وي. په 1980 لسیزه کې په برازیل کې د رادیو اکټیویټي له لارې د درملنې یو ماشین چې په یو تش روغتون کې پریښودل شوی و کثافت ټولونکو وموند او د کباړ په دوکان کې خرڅ کړ. د کباړ د دوکان کارکونکي د دې ماشین پرزې جلا کړې او دننه یې پکښې یو کپسول وموند. په دې کپسول کې داسې پوډر و چې د شپې له خوا به برېښېدل. د پوډر کور ته یوړل چې خپلې مېرمنې او خپلوانو ته یې ورښکاره کړي. یوه میاشت وروسته څلورو قربانیانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا قربانیان له سرپو جوړ شوي تابوتونو کې شخ کړل شول ځکه چې د اټومي وړانګو اغیز یې په بدنونو کې ډیر زیات و او نورو ته یې د انتقال اندېښنه وه. د راپورونو له مخې وروسته تر 80 پورې کسان د دې پیښې قربانیان شول. اټومي انرژي نه جوړېدای سي، نه له منځه وړل کېدای سي، خو د یوه حالته بل ته تبدیلېدای سي. که څه هم اټومي ټکنالوژي له ځانه سره خطرونه لري، د اټومي ټکنالوژي په ګټو کې یو شمیر د یادولو وړ دي. د بیلګې په توګه د زراعت او خوراک په برخه کې کارېدونکي راډیو آیسوټاپ او وړانګې د خوراک په تولید کې مرسته کوي. د خوراک د تازه ساتلو په برخه کې هم اټومي او بایو ټکنالوژي مرسته کوي. د نړۍ لومړی برېښنا کوټ چې د برېښنا تولید یې پیل کړ په 1950 لسیزه کې پرانستل سو. نن د نړۍ له برېښنا څخه د پام وړ برخه د اټومي انرژي له لارې جوړیږي. دغه ټکنالوژي د بوټو لپاره او همداراز د حشراتو په کنټرول کې هم مرسته کوي. آیسوټاپ هایډرولوژي یا د اوبو اټومي تخنیک د اوبو د سرچینو په معلومولو کې مرسته کوي. د اوبو په بندونو او دمځکو خړوبولو په لښتیو کې د خرابي معلومولو لپاره کاریږي. همداراز په طب کې هم اټومي ټکنالوژي ډیره کاریږي. د ګڼ شمیر ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره اټومي وړانګې او راډیو آیسوټاپ کاریږي. په نړۍ کې تر 10000 زیات روغتونونه په درملنه کې راډیو آیسوټاپ کاروي. ګڼ شمیر روغتیایي آلات د ګاما وړانګو له لارې له مکروبونو پاکیږي. اټومي ټکنالوژي د انصورونو په معلومولو کې هم مرسته کوي. همداراز د هنري کارونو لکه په لاس جوړ شوي انځورونو لپاره کاربن 14 تخنیک کاریږي چې څرګند کړي یو انځور څومره زوړ یا لرغونی دی. د اټومي بیټریو په کارولو سره په تشیال کې اړیکې ټینګیږي. په تشیال کې د راډیو آیسوټاپ پلوټونیم 238 په کارولو سره تشیال ته بې پیلوټه سپوږمکۍ لیږل کیږي. د ستورو د عمر په معلومولو، هلته د کیمیاوي جوړښت، هلته د تودوخې درجه او داسې نورو کې هم اټومي ټکنالوژي کاریږي. د یادونې وړ ده چې افغانستان د نړیوالې اټومي انرژي ادارې غړیتوب په 1950 کال کې ترلاسه کړ.
په دې خبري ساعت کې مور طالبانو د نوي مشر سرګندونې واورېدې چې د لوی اختر په مناسبت پیغام کې کړی وي. ملا اختر منصور ویلي چې په افغانستان کې سوله یوازې هله ټینګېدای شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده ووځي. دغه راز مو واورېدل چې د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي یو شمېر وزارتونو کې ځینې عایداتي پوستونه مزایدې ته وړاندې کېږي او په لوړو بیو خرڅېږي.